د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ ده، دیارلسوه اتنوی یوم هجری لمریز کال د کب یهودي میاشتې پنځلسمه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له پنځمې سره برابره ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي، مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو مطالبو د بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. بلکه د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې ښځو فعال او د میدان ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. ایټالوي چارواکي وایي په هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند وي. خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. یان ستولتنبرګ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان سولې ته یوه اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د طالبانو ته خبرداری ورکړ که لاسلیک شوې هوکړې څخه سرغړونه وکړي بهرني ځواکونه به له افغانستان ونه وځي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې موافقې وروسته پرون د لومړي ځل لپاره امریکایي ځواکونه د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د ناتو د سرمنشي د څرګندونو نور تفصیل وروسته په همدې خبرونه کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ښځو فعالې او د میدان ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. د مراسمو کې چې د نړۍ 12 نورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې. د امریکا لومړۍ میرمنې میلینا ټرمپ هم ګډون کړی و. میرمن غفاري د مراسمو کې وویل د میدان ښار د ښاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شو، خو دې ورسره مبارزه وکړه.
When I start my job, the man at the municipal office refused to
کله چې ما دنده پیل کړه، د ښاروالۍ دننه کسانو زه او زما واک نه مانی. یوه ډله راغله او زه یې له دفتره بهر کړم. دوی فکر کاوه چې په دې کار سره به زما مخه ونیسي، خو زه ودرېدم او بیرته راغلم. اوس زما غږ اورېدل کېږي او په درناوي چلند راسره کېږي. ظریفه غفاري ته له دې وړاندې د مرګ ګواښونه هم شوي. 12 نورې مېرمنې چې سږ کال د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلي د بشري حقونو ملاتړي او خبریالانې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډ مهاله ژمنۍ تګلاره ګټوره وه. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي پرون حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل د ژمي پر مهال د کابل د هوا د ککړتیا 1,386 سرچینې په کلکه څارلې دي. د ښاغلي میوندي په خبره په دغو سرچینو کې د ښارګوټو مرکز ګرمۍ، د خښتو بټۍ ریګریشن او یو شمېر فابریکې او اصناف شامل. نوموړي وویل د ککړتیا د مخنیوي لپاره تازه د نیالګیو کینولو په اړه د ولسمشرۍ یو حکم ترلاسه کړی چې د ده په ټکو پخوا یې ساری نه درلود.
نیالګیو برنامې نیول کېدلې، آماده چې څوک برنامه نیسي، چیرې نیسي، څوک په هغه کې سهم لري او څو نیالګي هر کال کښېنول کېږي او د هغه حفظ و مراقبت سره کم کېږي او په کومه شیوه کښېنول کېږي. دا ټول معلومات مخ له دې حکم څخه موږ دا رقم منظم نه درلوده، نو دغه حکم به زموږ سره په آینده کې کومک وکړي چې موږ کال په کال یو مشخص هدف ولرو.
د کابل ښار هوا هر کال د ژمي پر مهال دومره خرابیږي چې نفس کل ستونزمنوي. سږ کال هم د ژمي په سر کې وضعیت هم داسې جدي شوی و، خو وروسته اورښت او یو څه د چاپیریال ساتنې ادارې ګامونو وضعیت قابو کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند له لوبډلې سره د 20 جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. د دغه جام درې وړه لوبې د هند په ګریټر نویدا لوبغالی کې پلان شوي دي. دویم او دریم لوبه د مارچ په 8 او 10 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او آیرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزو لوبې کړي چې په دې ډله کې 12 افغانانو ګټلې دي. سعودي عربستان کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. د سعودي رسمي خبري آژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې بهرنیان او ان د سعودي خپل اوسیدونکي باید تر راتلونکې اعلانه د مکې معظمې او مدینې منورې زیارت ته ولاړ نه شي. سعودي عربستان کې د کرونا د دو مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی او سعودي چارواکو ویلي نوې پریکړه وخت په وخت څارل کیږي او خلکو ته په اړه معلومات ورکول کیږي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دا احتمال شته چې دغه هیواد کې په کرونا اخته کسان دې ایران ته تللي وي. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله بند وي. د ایټالیا د پوهنې وزیر لوسیا اوزولینا دا اعلان داسې مهال کړی چې په دې اروپایي هیواد له کرونا ویروس سره په مبارزه اخته دی. هغه ویروس چې تر اوسه په ایټالیا کې نه اویا تنه مړه کړې دي. لس ورځې وړاندې ایټالوي چارواکو ویلي چې یوازې د هیواد شمالي سیمه کې چې کرونا ویروس پکې خپور شوی ښوونځي او پوهنتونونه بندوي دي. چارواکو یو شمېر په ګوته شمېر ښارونه هم قرنطین کړي دي. په ایران کې هم د کرونا ویروس پیښې او له دې امله د مړو شوو کسانو شمېر په چټکۍ سره لوړیږي. ایراني چارواکو پرون خبر ورکړ چې تر اوسه 2022 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او له دې ډلې 290 تنه هم مړه شوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمېر 9000 تنو ته پورته شوی او له دې کبله د مړو شوو شمېر هم 3200 تنه ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې غړو د ترکیې هغه اقدام نامناسب بللی چې کډوالو نه یې د دوی په وینا د سیاسي وسیلې په توګه انکار اخیستی دی. په یوه خبر پاڼه کې چې د دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تصویب کړی راغلي چې د اروپایي ټولنې په پولو کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی. پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا ادعاوې رد کړې چې ګواکې دوی له کډوالو د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. انقرې له اروپایي ټولنې غوښتي چې د سوریې کډوالو په برخه کې ورسره مرسته زیاته کړي. ترکیه په اوس وخت کې د نږدې 4 میلیونه سوریایي کډوالو کوربنه ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل زایزای وریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10.4. هرات زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 8.5. کندهار زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 10.8. مزار شریف زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 10.5. جلال آباد زایزای وریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10.1.
دغه د افغانستان څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل چې لازم دی رومو او اورید. په افغانستان کې سهار 9 بجې 8 دقیقې دی. د خبرونه په پاتې برخه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د ناتو عمومي منشي وایي د ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له لاسلیک کېدو وروسته له ځینو سره داسې اندېښنې مطرح شوې چې آیا طالبان که د افغانستان په سیاسي نظام ورګډ شي د ټولنې د یو شمېر قشرونو ازادي به محدودې نه شي.
زه خپله اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پوهنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې او له امله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. انتقاد کوونکي وایي د دې ویروس د چټکۍ خپرېدو یو لامل د ایران د حکومت زندنی اقدامات دي. خبرونه په ورسته برخه کې هم د ژوند رنگونو یو نوی برخه ده تخبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو عمومي منشي وایي دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یان ستولتنبرګ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که د دوی د ځواکونو په وتلو کې بیړه وکړي ممکن د امریکا او طالبانو لاسلیک شوې هوکړه عملي نه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو هوایي برید وکړ. نور تفصیل یې د اسدالله الدین په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د لومړي ګام په توګه د امریکا او طالبانو د هوکړې هرکلی کوي، خو په خبره یې دوی پوهیږي چې ستونزې او ناهیلۍ په لاره دي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دا ستونزې او ناهیلۍ به څه وي، خو دا ټینګار یې کړی چې دوی له افغانستانه د ځواکونو په وتلو کې بیړه نه کوي. ینس ستولتنبرګ پرون د کروشیا په پلازمینه زاګرب کې د هغه هیواد له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې وویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخ شي. دای وایي زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوو چې جګړه کې بری نشته. دوی باید د خبرو میز ته کینی، رښتینی جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي. ستولتنبرګ ویلي هغه مهم څه چې دوی ترلاسه کړي دا دي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره هر ډول اړیکې پرې کوي او اجازه به نه ورکوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کموالی او بین الافغاني خبرو ته کېناستل دوه نور مسائل دي چې د ناتو عمومي منشي مهم بللې دي. خو تیرو دو شپو ورځو کې د افغانستان د جګړې ساړه ډګرونه بیرته یو څه تاوده شوي او د افغان چارواکو په خبره طالبانو 15 ولایتونو کې 13 بریدونه ترسره کړي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغو بریدونو کې امنیتي ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره پرون امریکایي ځواکونو له هوکړې وروسته د لومړي ځل لپاره پر طالبانو د برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې وه چې دوی دفاعي برید کړی دی. له دې برید وروسته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان له پلان سره سم د توافقنامې ټولې برخې یو په بل پسې عملي کوي ترڅو د جګړې د شدت مخه ونیول شي. ښاغلي شاهین ویلي مقابل لوری هم باید د ده په ټکو د توافقنامې د ټولو برخو په عملي کولو کې خنډونه له منځه یوسي چې سرتاسري سولې ته لار هواره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغانستان اجرائیه مشر عبدالله عبدالله ویلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې کتنه کې د امریکا او طالبانو د هوکړې د عملي کولو په لارو چارو خبرې کړي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا لیکلي له ښاغلي خلیلزاد سره یې پر روان سیاسي وضعیت او د بین الافغاني خبرو په تیاریو بحث کړی.
د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان نه ووځي چې طالبان تاوتریخوالی انکم کړي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې هوکړې وروسته د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د دې هېواد وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په یوې استماعي غونډه کې ګډون کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبانو د دغې هوکړې درناوی کړی، د هغې برخې چې دوی ژمنه کړې چې پر امریکایي او د ناتو د ائتلافي ځواکونو به حملې نه کوي، خو په دې برخه کې چې باید تاوتریخوالی کم کړي دوی دغه ژمنه نه ده عملي کړې. مارک اسپر دغه راز ویلي چې د دې ډلې په وړاندې د تاوتریخوالی زیاتوالی د کمیدو ستونزه مسله یې وستونزمنه مسله ده. د هغه په وینا دا ځکه چې د طالبانو په لیکو کې هم سخت دریځ دي او هم نرم دریځ، او دا ورته ګرانه ده چې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه هم پوره کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د دواړو پوځي چارواکو د څرګندونو تفصیل به زموږ په بله خپرونه کې واورئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته له ځینو سره داسې اندېښنې مطرح شوي چې آیا طالبان که د افغانستان په سیاسي نظام ورګچي د ټولنې د یو شمېر قشرونو ازادۍ به محدودې نه شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د اتلس کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلې چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو، په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکې زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي. دا وایي څلور تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوه یې زما ورونه، یو مې د ترور مېړه او یو مې ماما و. دوه اویا کسان یې راته یو ځای په واورو کې ووژل. موږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یوه مخکینی چارواکي سید اکبر آغا آزادی راډیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
زه خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان ازادي یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې وبیمني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې امله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خورم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي. دا وایي د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې ښځې د تعلیم، کار او مساوي حقونو څخه بې برخې نه شي، او دا هغه څه دي چې پرې ټینګار کوم. د رسنیو یو فعال صدیق الله توحیدی چې د طالبانو له ډلې سره د خبرو د یوه غیر رسمي دور تجربه لري وایي د طالبانو د سرګندونو له مخې یاد ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د ښاغلي توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یوه آزاده رسنۍ هم فعاله نه وه او څو محدودو دولتي رسنیو به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خپرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې امله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کېږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوي لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. څو امریکایي ورځپاڼو د طالبانو په وړاندې د امریکا د هوایي بریدونو بیا پیلېدو ته پام اړولی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په هلمند کې د چهارشنبې د ورځې حمله پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو په غبرګون کې وشوه. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دغه حمله ښیي چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه له خطر سره مخامخ ده. ورسپانه په دوام لیکي امریکایي پیلوټانو څو ساعته وروسته له هغې چې ولسمشر په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر مرشلو برید وکړ. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره په دې ټلیفوني خبرو کې هیله وښوده چې په قطر کې لاسلیک شوې موافقه به په 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي د شنبې د ورځې موافقه ځکه له خطر سره مخامخ ده چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې حملې ودروي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي، خو اوس داسې ښکاري چې خبره داسې نه ده. طالبان ویلي تر هغو به بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي چې 15,000 طالب بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي نه شي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې په اوس وخت کې دغه بندیان نه خوشي کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي طالبانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو حملې له سره پیل کړې دي. ورسپانه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان خبره راخیستې چې ویلي دي تر چهارشنبه پورې په 40 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو شپږاویا حملې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګټ د چهارشنبه پورې په یو ټویټ کې ولیکل چې له 11 ورځو وروسته د طالبانو مورچل د حملو لپاره په نښه شوي دي. د هغه په وینا دوی به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز د خبرو شو شمیرو له مخې د شنبې له ورځې راهیسې چې په قطر کې موافقه لاسلیک شوې په افغانستان کې دي 2 ولسي وګړو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. په عین حال کې په دې موده کې 40 وسلوال د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شمیرې خپلواکو منابعو تر اوسه نه دي تایید کړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي نادر نعیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له دې سره په افغانستان کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې بیا هغسې کورنۍ جګړه وننخلي چې د پخواني شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته پیښه شوې وه. امریکایي ملیټری ټایمز ورسپانه هم پر طالبانو د امریکا هوایي برید ته پام اړولی. په فایل کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرې راخیستي چې ټلو نیوز ته ویلي دوی له خپله اړخه له زغمه کار اخیستی او هدف یې د تاوتریخوالي کمیدل دي. د میلر په وینا که طالبان شخړې کمې نه کړي د ده په وینا دغه نازکه موافقه به له خطر سره مخامخ شي. د ملیټری ان ټایمز په لیکنه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د سیشن بی پوره زویل چې وضعیت له نږدې څاري. ترامپ له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که خبره خرابه شوه امریکا به افغانستان ته په داسې ځواک لاړه شي چې چا به یې ساری نه وي لیدلی.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د یونیس پروګرام بیا ورده د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د روان سیاسي وضعیت او دغه راز د دغو خبرو په وړاندې د راپورت شو وروستیو خنډونو پر موضوع خبرې کوو. او سمې ونړیواله موضوع په ایران کې د کورونا وایروس مثبت پیښې او لامل د مړینو شمیر د ډېرېدو په حال کې د انتقاد کوونکو وایي دا ځکه چې ایرانی چارواکو د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې په خپل وخت اقدام نه دی کړی. اسدالله لودین ته به وښو.
د ایران د روغتیا وزارت تېره شپه وویل د سې شنبې له ورځې تر پرون ماسپښین پورې دغه هیواد کې د کورونا وایروس مړینه له 192 او د مثبتو پیښو شمیرې له 2,386 2,822 ته پورته شو. دا له چین وروسته چې د کورونا وایروس سرچینه بلل کیږي د یو هیواد دننه د پیښو او قربانیانو تر ټولو لوړې شمیرې دي. د ایران د پارلمان مرستیال مسعود پوزشکیان چې خپله د قلب جراح دی او پخوا د عامې روغتیا وزیر هم پاتې شوی په خپلو څرګندونو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې. د ویلي ایران کې د کورونا پیښې له هغه څه ډېرې دي چې رسمي اعلان کیږي او د پټکو ایران اوس په منځني ختیځ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په مرکز بدل شوی. نوموړي د ایران په حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې د ده په باور مقدس ښار قوم یې د کورونا وایروس له لومړۍ مثبت پیښې وروسته قرنطین کړی نه دی. د ایران حکومت خونځي په هانتونونو ټولنیز او فرهنګي مرکزونه تړلې او د غراضي په زین سیمو کې د جماعت منځونه بند کړي. حکومت له خلکو هم غوښتي چې له کورونو راونه وزي، خو په قوم ښار کې د فاطمې معصومې زیارت چې هر کال زرګونه کسان ورزي تر اوسه خلاص دی. پزشکیان له کورونا سره د جدي مبارزې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې یو شمېر ډاکټران ملګري هم پرې اخته شوي دي. د ایران د پارلمان یو غړي عبدالرضا مصری وړ مورز ویلي وو معاینات ښودلې چې د پارلمان درویش غړي هم په کورونا اخته شوي دي. د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار او د ایران د عامه روغتیا مرستیال هم کورونا نیولي وو، خو اوس یې د ښه کېدو راپورونه ورکول شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي درې لکه ټیمونه یې ګمارلي چې له کورونا سره مبارزه وکړي. دغه هیواد تېره ورځ اعلان وکړ چې په لنډمهالې توګه 450,000 بندیان پرېږدي چې زندانونو ته دغه ویروس لار پیدا نه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله دغه هیواد ته طبي وسایل او دارو درمل نه دي رسیدلي، او د ده په باور همدې کار د کورونا ویروس له خپرېدو سره مرسته کړې. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ له امریکا غوښتي پر ایران هغه بندیزونه لري کړي چې د بشري مرستو رسولو مخه نیسي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د دوی او امریکا ځواکونه به هغه وخت له افغانستان نه ووځي چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون خبري آژانس ته کړي او ویلي د افغانستان سولې ته یو اوږده او پیچلې لار په مخ کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ښځو فعالې او د میدان ښار ښاروالي ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزه ورکړه. غفاري په دې مناسبت مراسمو کې وویل د میدان ښار د ښاروالي په توګه دندې ته له معرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، خو دې ورسره مبارزه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د آیرلند له لوبډلې سره د شل اوریز جام لومړنۍ لوبه کوي. سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې د عمرې پر حج د لګول شوي بندیز مهلت اوږد کړ. ایټالوي چارواکو ویلي په دې هیواد کې به ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ میاشتې تر 15 نیټې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله بند وي. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د ترکیې هغه اقدام نامناسب بللی چې له کډوالو یې د دوی په وینا د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستی دی.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زما نوم محمد امید.
تاسو د سنگار توکو پلورنځی لرئ؟ څومره موده کیږي چې دا مو جوړ کړی دی او څه شیان پکې خرڅوي؟
تقریبا یو اوه اته میاشتې کیږي چې موږ دا جوړ شوی دی، کاروبار کوو. دا طفلانه او دا زنانه سمساری بخشونه دي. دا خرڅو
دلته ډیر زیات شیان دي چې تاسو یې خرڅوي. د سنگار توکي دي، د ویښتانو توکي دي، یعنی ډیر دا دکان ډیر په ښکلی ښکاري. درته وایست چې دا شیان تاسو له کوم ځای نه راوړئ؟
مونږ اکثره شیان د لاور نه راوړو، ځکه هلته مونږ ته هغه کوي لږ ارزانه بیه تمامېږي ښه ده مونږ ته. خو بعض شیان چې هغه جینه نسته د ترکیې او د چین نه راځي، بیا د کابل نه هغه خریداري کوو.
ستاسو به ډیری دا مشتریان ښځې که څنګه؟
اکثریت مشتریان زمون زنانه دي، ښځې دي.
دا راته وایست چې یوه عادي ښځه کله تاسو ته راځي او د سینګار توکي درنه اخلي، داسې په اوسط ډول باندې به 2 روپۍ مصرفوي؟
معمولا ښځه خو څوک وایي څه جنجال لري، خو کورنۍ ټول جنجال لري. خو بعضې په اوسط توګه 2,000-3,000 دغه نن پورته تر 15-16,000 مونږ نه سودا اخلي.
سنگار توکي تاسو نه اخلي؟
سنگار توکي اخلي، بعض خپل ماشومان ته هم دا شان اخلي. سنگار توګه معمولا ډیر ښه استفاده کوي، تر 15-16,000 دا ټیټ تر 2-3,000 پې مونږ نه اخلي.
تا ته څه ډول مشتریان راځي؟ ډیر خاریان راځي که اطرافیان راځي؟
والا دلته خو چون سه مارکیټ د سه لوکس ځای ده، معمولا د شاري خلک ډیر راځي، د اطراف خلک نه، ځکه چې دلته امن ده، د خلک چا من ځای وي دا هغه ځای ډیر خوښي کسه پورته قیمت امي هم د سه ځایو ته معمولا راځي.
تاسو کله چې یو لوبستي او خاري خزات استراشي او کله چې یو اطرافي خزات استراشي، رښتیا براته وای چې خوشاله کی کمی ته، یعنی د کمی نه ډیر زیاته ګټه اخلي؟
والا ګټه خو د شاري نه اخلو، ځکه چې هغه پیسې باران وی
تاسو خپل د سنگار تو کنه استفاده کوئ
لګ لګ مثلا اتریات نه استفاده کو تاف نه او د جیل د ویختل خاطر استفاده کو نور خو خزینه له خاطر دی
ډیر زیات مننه
تاسو نه مننه یو
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجل هم پای تر رسیدي خل آزادۍ رادیو سره وو سې زمو خبرونه د افغانستان په وخت ماخام تر وو بوجود دوام کوي زمو همکار فرشته نگاه سره تر غلي فرشته جان سره خره خلاص